ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ووري. پروانه خبرونه کې به د واکمن مسلم لیگ غوند د هغه پارلماني غونډې پاړه ووري چې وسوال سره د خبرو پاړه راغوښتل شوی او سپایت رسیدلې. د اسفندیار ولی او مولانا فضل الرحمن د طالبانو پاړه تازه سرګندونو نه مهم خبرو او د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم په واشنگټن کې ستراتیژیک خبرې تیری کیږي دا غي پاړه هم راپور او یو مرکه لرو. د هنګو کې د یوې کورنۍ د شپږو ماشومانو د وژنې په اړه هم تازه حال در کوو او قبایلي سیمې افغانستان مو هم په پام کې دي. اول ورزو بوریوال کاکړ ته خبرونه کوو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک خبرې اترې نن په واشنگټن کې بیا پیلېږي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نن د لینن په اسلام آباد کې مهم غونډه کړې ده او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک خبرې اترې نن په واشنگټن کې بیا پیلېږي. په دې خبرو اترو کې به د پاکستان استازیتوب د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي او د امریکا استازیتوب به د دې ملک د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه ویاندی میگن گریگونیس نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
کله چې زمونږ د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر کال پاکستان ته سفر وکړ هغه د ستراتیژیکو مذاکراتو د بیا شروع کولو اعلان وکړ. دا مذاکرات پخوا هم وو خو بیا وځنډېدل. دا مذاکرات د دواړو خواوو لپاره یو ښه موقعه ده. دواړه ملکونه د امنیت او د ښه راتلونکي په لړ کې شریکې ګټې لري. د ترهګرۍ جګړه او په سیمه کې ثبات ډېر ضروري دی. دا هر څه د دې ستراتیژیکو خبرو برخه ده.
د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې خبرې اترې تر دې وړاندې هم سوې خو بیا د بیلابیلو لاملونو له کبله د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ له امله د خبرې اترې د ځنډ ښکار سوې وي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نن ډله نن په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه کړې ده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په سوي دي پارلماني غونډه کې د ملک پر روان حالاتو خبرې اترې سوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون وایي چې د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان غونډې ته د ملک د امنیتي حالت او له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال وایي چې په غونډه کې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو او یا هم لاغو سره د خبرو اترو پړه نه ده سوی بلکې دا کار د مسلم لیگ نن ډلې مشرتابه ته سپارل سوی. د یادونې وړ ده چې د تیر کال د سپتمبر پر 9 نیټه د پاکستان ټولو ګوندونو مسلم لیگ نن ډلې ته واک ورکړی و چې له وسلوال طالبانو سره خبرې اترې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. اسفندیار ولی خان دا خبره د چارسدی په ولی باغ کې پرون د باچا خان د شپږویشتم او د عوامي نېشنل ګوند د لارښود عبدالولی خان د اتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. اسفندیار ولی خان ویل چې د حکومت ختمېدو باوجود وسلوال د دوی د ګوند غړي او مشران په نښه کوي. بل پلو په پېښور کې د جمعیت علما اسلام لخوا تیر ورځ یو احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې که حکومت وغواړي نو دی له وسلوالو طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې کردار لوبولی سي. د سوات په بهرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې د ودیدونکې نجلۍ د واده مخه نیولې ده. د بهرین تانی مشر عمر خان بیګام مشال ریډیو ته وویل دوی خبر سو چې شپاړس کلنه شیربانو د ګل پورت د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په روغ کې ورکول کېده. عمر خان وویل د کاروای پر مهال شپږ کسان نیولې او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. بل پلو په سوات کې د کاروباري تنظیمونو مرکزی اتحاد د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف یو غونډه کړې ده. دوی وایي د بجلی د نشتوالي له کبله د عام ولس ترڅنګ کاروبارونه هم ډیر زیات اغیزمن شوي دي. په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند ساتي. افغان چارواکي وایي دوی د هغو 30 بندیانو د خوشی کولو پریکړه کړې ده کوم چې د امریکایي ځواکونو په فکر پر بهرنیو او افغان ځواکونو په خونړیو بریدونو کې لاس لري. د بګرام زندان د مقدمې د کتنې د کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې بندیانو پر ضد ثبوتونه کم دي او هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې خوشي سي. د ادرس زیاته کړه چې د پاتې یو 50 بندیانو د دوسیو له سره کتنه دوام لري. په افغانستان کې امریکایي پوځ دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا خطرناک یاغیان دي او د هغوی په وینا لاسونه پوینو سره دي. د بنګرام زندان په 2013 کال کې افغان چارواکو ته تر سپارل کېدو وړاندې د وسلوالو طالبانو د بندیانو ساتلو لپاره د بهرنیو ځواکونو تر ټولو مهم زندانو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره امریکایي مرستې دوام لري. سپینوانی وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون خبرو کې وکړې. جو بایدن د نوري المالکي د هغو ګامونو ستاینه هم کړې ده چې په کې له القاعده سره په جګړه اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شاملول کېږي. پرون په عراق کې موټر بم چاودنو او ډزو لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې اترې نن په دریم ورځ هم دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو استازي لختار برایمي ویلي د تمه لري چې د ملګرو ملتونو له منسوبې سره سم به پر لنډمهاله حکومت خبرې پیل سي. اپوزیشن ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد ته د لنډمهاله حکومت په جوړولو کې برخه نه ورکول کېږي، خو د شام حکومت د اپوزیشن د غوښتنه ردوي. د شام حکومت ویلي له محاصره سوي هوم سټار څخه ماشومان او ښځو ته د وتلو اجازه ده. د شام په مرکز کې پروت هوم سټار د جګړې یو میدان ګرځیدلی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د مسلم لیگ د هغې غونډې په اړه به واورئ چې طالبانو سره د خبرو اترو په اړه یې راغوښتې وه. د پاکستان او امریکا ترمنځ د سټراتیجیک ډایلاګ کو په اړه هم راپورونه لرو. اسفندیار ولی خان وایي د وسلوال طالبان د پښتنو ځمکه قبضه کول غواړي.
نواز شریف صاحب پخپله یو خپل حال مفلوج دی.
دا د بریګیډیر سعد غږ و، خو بل غږ د اسفندیار ولی خان دی.
طالبانو کار هغوی دا کور قبضه کول غواړي، او چې کور څوک قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه د کور مالک د ګریوان نه نیسي، ځکه د کور مالک دی.
افراسیاب خټک وایي په روانه جګړه کې تر ټولو زیات پښتانه او افغانان قرباني شول.
حقیقت دا چې دا جنگ چې روان دی په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده، او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تویي، او د دې خطۍ سره پاکستان چې دی کې خطر راغلی دی.
یو شمیر نور نړیوال او کورنی راپورونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو نه خپنی غوري د زمون ویب پاڼه ته کلاړی mashalradio.com ته نو هلته به هم تاسو د اوسنو او د پخوانو خبرونو خبر شي. څنګه چې د خبرونو کې تاسو اوریدو ما هم تاسو ته ویل چې نن سهار د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لړ کې د خپل پارلماني پارټۍ یو غونډه راغوښتې وه. په دغه غونډه کې څه وشو؟ دغه غونډه اوس پای ته رسېدلې ده کنه، او د دغې غونډې څومره وخت واغېستو؟ زموږ همکار سره دی، هغه نه تپوس کوو. ستړی مشه، په خیر راغی.
خوار مشه، ډېره مننه.
کداره ته وایي ملګریه چې دغه غونډه څومره وخت دوام وخوړو او اوس دغه غونډه پای ته رسېدلې کنه؟
جی بالکل، دا ډیره مهمه غونډه وه چې پکې د مسلم لیگ نن سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی او د سینټ غړو ګډون لرلو. دا تقریبا 15 غنټو پورې د غونډه روانه وه، او دا اوس نه لږ ساعت وړاندې د غونډه پای ته رسیدلې ده. جی
ریاض، کدارا ته وایي چې د دغه غونډې جزئیات مخې ته راغلي، ځکه چې رسنو دا راپورونه ورکول چې دا غونډه وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې دا او په دې کې به دا خبرې اترې کیږي. نو څه معلومات، څه خبرې راوتې دي؟ حکومت څه وایي په دې اړه؟
جی ہم دغه سدا دین مخ کې چکل د غونډه نولاندې د مونږ د مسلم لیگ نون د بیان سره خبرې تر اوسه صدیق الفاروق سره نو هغه هم دغه و چې کله د طالبانو لخوا د وسلوالو لخوا د مذاکراتو د پاره نوې وړاندې شوې ده نو په دغه لړ کې به ټول چې څونه پارلماني غړي د مسلم لیگ نون هغه په اعتماد کې اخلي دغه مقصد د پاره دغه غونډه کېده تر څو پورې چې دا غونډه ونه دا چې د بندو تمبو شاته وا دی کې د میډیا ته د ورتلو اجازه نو خو بیا هم دغه غونډه کې یو ګډون کوونکی مشال ریډیو ته وې چې یو شمیر غړو د مسلم لیگ نون هغې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په حق کې څرګندونې وکړې چې په کار ده چې دغه وشي خو تر دې دمه په دغه غونډه کې څه فیصله شوې ده اوسه پورې سرکاري توګه باندې هیچا د دغې اعلان نه دی کړی نه څه خبره شوې ده چې په دې کې څه قسم فیصله وشوه د دې به بیا وروسته پته لګي چې آیا وروسته داخله وزیر یا بل څوک د اطلاعاتو وزیر هغه څه خبرې غونډه کوي یا څه پریس ریلیز جاري کوي خو تر څو چې د سرچینو زموږ سرچینو مشال ریډیو ته وې نو داخله وزیر هم دغه وزیر اعظم او دغه نور غړي چې کومو هغه ته خبرونه ورکړه چې تر اوسه پورې کوم اقدامات شوي دي ملکي د سکیورټي صورت حال د استخباراتي ادارې څخه او دغه رنګ وزیر اعظم چې کوم دغه هغه هم د دې خبرې ژمنه وکړه چې د خپل راتلونکي کول تبا یو پر امن ماحول ورکړي ځکه چې د ترهګرۍ سره او د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ سره امن نشي راتلی ترقی نشي کېدی نو د دې فرض دي چې خپل ولس ته راتلونکي کول ډیره مننه
ډیره مننه باد دا مشال ریډیو دا دونکو مشال ریډیو ته غوږی زمون همکار تاسو ته نیخ پنیغه حال درکو چې د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند پارلماني پارټۍ چې کوم اجلاس شو پاغي کې تر دا مهال پورې حکومت سن دی ویلي خو سرچینی دا وایي چې په دغه غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د پوځي عملیاتو په اړه باندې یو شمیر ګډونوالو خپل رائے ورکړی دي اوس تاسو په یو بل موضوع ته راګرځوم نن واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ترمنځ د ستراتیژیک خبرې اترې کیږي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند میګن ګریګونوس وایي په سیمه کې د امنیت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او له 2013 کال وروسته د افغانستان حالات په دې خبرو مهم موضوعات وي نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې خبرو د کومو لاسته راوړنو توقع یا تمه لري نو دا وایي
کله چې زمونږ د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر کال پاکستان ته سفر وکړو هغه د ستراتیژیکو مذاکراتو د بیا شروع کولو اعلان وکړو دا مذاکرات پخا هم وو خو بیا وسنډېدل اوس به جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز به په دواړخیزه مسلو خبرې کوي دا مذاکرات د دواړو خواو لپاره یو ښه موقعه ده چې په هغه ټکو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو خپل منځنۍ ګټې رانغاړي مثلا د سیمې ثبات د ترهګرۍ ضد جګړه د اقتصاد خوالی او انرژي په ځینې وختونو کې زموږ اړیکې ډېرې ښې نه وي پاتې شوې خو د دې بنیاد مضبوط دی دواړه ملکونه د امنیت او د ښه راتلونکي په لړ کې شریکې ګټې لري د ترهګرۍ ضد جګړه او په سیمه کې ثبات ډېر ضروري دی دا هر څه د دې ستراتیژیکو خبرو برخه ده
پاکستانی چارواکو سره مو په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو چې تاسو یې بیا بیا ذکر کړی په اړه خبرې کیدونکې دي امریکا دا کال افغانستان پوځیا نه مو باسي نو د 2014 کال څخه وروسته امنیتی حالات په اړه به په کومو مهمو ټکو بحث کیږي
دا ستراتیژیکی خبرې لوړاندې روانې خبرې دي د دوه ملکونو د حکومتونو ترمنځ عادي خبرې دي خو دا کوم ټکي چې ما درته وویل دا د 2014 کال وروستو حالاتو سره تړلي دي په خاصه توګه د سیمې ثبات او د ترهګرۍ ضد جګړه نو زما په نظر د افغانستان او سرحدي سیمو اړوند ډېر دغه ټکي د دواړو خواو د ګټو سره تړلي خبرې دي
اوریدونکو د اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند میګن ګریګونوس چې زموږ د همکار بشیر ګواخ د پښتوني ځوابولې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې تاسو ته ویل چې نن د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک خبرې اترې کیږي په دې اړه باندې هم د بشیر ګواخ تیر رپورټ ته وګورئ
امریکایي چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ترمن ستراتیژیک مذاکرات په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ په وړاندې جګړې لړکې د پاکستان او امریکا ترمن دواړخیزو اړیکو په بیا رغولو او امن راوستلو کې مهم رول لوبولی شي خو د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وای د نواز شریف حکومت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې هیڅ زړور ګام نه دی اخیستی او امریکایي پوځیان دا کال له افغانستان ووځي نو پاکستان داسې کومه پالیسي نه لري چې امنیتی حالات دې ښه شي. هغه ویل مذاکرات ښه خبره ده خو باید چې عمل هم موجود ولري.
زما په خیال باندې نواز شریف صاحب خو یعنی چې کوم دغه پالیسی دغه خو صحیح ده. اوس په ځمکه باندې هغه باندې څومره پیشرفت شوی دی. نواز شریف صاحب خپله یو خپل حال مفلوج دی نن سبا هر یو معامله کې، که د پاکستان اندرونی معاملات دي، که اقتصادي معاملات دي، که د خطې کې د امن دی خبرې خو ډېرې کړي دي، خو هغه باندې سدا چې ماته پیشرفت نه ښکاري. اوس مفلوج دی حکومت نواز شریف صاحب، هغه دغه پکې نشته. یعنی چې عزم لري یا څه تیز په یو دغه باندې چې کوم معاملات پاکستان د پرده دومره خطرناک دي چې هغه باندې سفر لږ تیز وکړي، نو آیا دغه 2014 ته دي دغه سنجیدګۍ سره ګوري او دوی سب خپل دغه پروګرام جوړ کړی چې دغه به دغه نه پس پسې کېږي؟ مطلب دا چې افغانستان کې کو امن رانغې دا د پاکستان لپاره ډېر لوی یو مسله به جوړي. دغه د پیشرفت دغه باندې هم داسې ماته دغه پیشرفت نه ښکاري.
امریکا ویلي که افغانستان ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو ټول پوځیان به وباسي. د قومي وطن پارټي مشر سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپا وایي په داسې حال کې چې امریکا له سیمې څخه د وتلو خبرې کوي نو پاکستان سره ستراتیژیکي خبرې هیڅ معنا نه لري.
خبرې خو مخکم کې دي او سو سو ځلا امریکا په دې باندې غو کو، خو کم صورتحال چې آن ګراوند دی هغه هغه شانته ښه نه دی. نه هغه شانته زمونږ خاص کر په دې پښتنو په سیمه باندې هغه شو مدد شو، نه څه زمونگا چکم مشکلات و آغا حل شو. صورتحال رست و رد خرابی گی خکی گی نا اوس چې امریکا دې ته روانه ده بیا سټریټیجیک ډایالوګ سره هغه کې
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو پالیسی غوره بولی، خو بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان او ټول سیمه کې هله امن راتلل شي چې په بهرنیو پالیسیو کې د بدلون پر اوستلو سره د ترهګرې په وړاندې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو تقوی داد میں تشدد د فلسفی د مبارز خان عبدالغفار خان پگوشتم و عوامی نیشنل گند لار خود خان عبدالولی خان اتم کلی د پرونا وخت 400 ولی باخ کی ول مندل شو چې پک گنش میر خلق او د عوامی نیشنل گند ټول مرکزی او صوبایي مشرانو ګډون وکړو. نور حال په دې رپورت کې
د غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پک اسفندیار ولی خان، ولا محمد بلور، افراسیاب خان خټک، پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، بشرا گاور او د غرنګ ټولو د پټه غړو ګډون وکړلو. دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ول چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نری نو ول طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي. نو دوی ویل
طالبانو کار اغه دا کور قبضه کول او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرای دار ته غد نه کوي، هغه کور مالک د گریوان نه نیسي. زه به کور مالک د مذاکرات کو چا نوم نه پیژنه چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. مون مذاکرات بسم الله کړو او ټول ګړوم به مذاکرات نه میا سی وو تا فراسیا وو تا د مون چیف منسټر سره بیډر واړو کړو.
اسفندیار ولی خان ویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکمرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخستیو، خو له دوی د حکومت اته میاشتې تیرې دوه ورسته هم نه داسې زشته اون داسې سوکشته چې هغه محفوظ دی.
کله چا بچی سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، کله چا روډ ته پور اوسي، کله چا خور ته پور اوسي، په ایمان وایا تر هغه هم تسلی کیږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه را رسیدلی. دا سجو دا د کریم خان نه څه سخت دور نه دی، دا د پیرنګي د دور نه څه سخت دور نه دی. په دې پاټه هر وخت امتحان راغلی دی، هر دشمن په شاشه وی دی، نو به مرخ شوی دی. خو دا پاچا خان ما با داس رجنده به خیر تر قیامت پومچا
غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت فخر راغلی دی، خو له پښتنه به د دې سختې ورستو نشي او د دې مقابله به وکړي. اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان، افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپل افغان پالیسی په دې لړ کې په ډاګه کړي.
حکومت یې پوښتنه کوي چې تم بتاو 2014 کې دی او 2014 میں افغان پالیسی کیا ہوگی.
حکومت نه پختن وکړه چې 2016 لپاره چې کم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کیدون کړي تاسو سره پالیسی شته او کنه. دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس صدا او راتلونکي لپاره به سوي. اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خودر نه احتجاجونه ورکول شي خولې چې کم قبایل بې ګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اوریدون کنن د پاکستان د ستر عدالت په ودانه کې د ملکن نه د لادره کشو 15 کسانو د مقدمه اوریدنه د جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې د کسیز بنچ وکړه. په دې اړه د عدالت وینا و چې وفاقي صوبایي حکومت د لادره خلکو په اړه معلومات په سلی رښتګ انډو کې عدالت ته وړاندې کړي. نور تفصیل سیمینه زمونږ همکار راکړي.
سپریم کورٹ لادرکه خلکو کیس اوریدنه یو کم دیرشم جنوري پوری ځنډولې ده او وفاقي او خیبر پختونخوا حکومت ته حکم ورکړی دی چې په سلی رشکینټو کې د لادرکه خلکو په اړه معلومات عدالت ته وړاندې کړی شي. نن جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې سپریم کورٹ درې کسیزې بنچ د ملاکنډ 15 لادرکه خلکو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل لطیف یوسف سے عدالت ته وویل چې لادرکه خلکو په اړه عدالتي حکم مطابق آرډیننس جوړ شوی دی. نو د عدالت وینا چې ادا خو وفاقي حکومت کار وو صوبائی حکومت په دې لړکی سکړی دی او په کار خدا وا چې لادرکه خلکو کیس په لړکی صوبائی حکومت داخله چارو وزارت سره رابطه کړې وي. د اوریدنې دوران د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل د بند کمرې اجلاس سرخواست کړو چې عدالت دا درخواست رد کړو او ویل چې لادرکه خلک د عدالت ته وړاندې کړی شي. په دې موقع اټانی جنرل عدالت ته 15 لادرکه خلکو لپاره د کمیشن جوړېدو نوټیفیکیشن هم وړاندې کړو. جسټس جواد اس خواجه خپل خبرو کې زیاته کړه چې عدالت د صبر اخرنی حد پورې رسیدلې دي او هم نن ورته دا خبر ملاو شو چې بلوچستان پنجګور ضلع نه 25 مړی ترلاسه شوی دي. د اوریدنې په اړه د بشري حقوقو کارپوه او د لادرکه خلکو کیس وکیلې امنه مسعود جنجو مشال ریډیو ته وویل
مختلف بهانه جوړ کړي چې موږ ډیر زیات ګورو سمره کسان ما خیال کې هغه وایي چې افغانستان ته تللی دي او هغه اگزیکټ لوکیشن چې دی موږ په عدالت کې نشي ویلو منگلا ان کیمرا پیشی پکار دے جس سے خواجہ بیا ورتا ہوں ویل چی مونگلا اسم نہ دی پکار مونگ تا ستا ان کیمرا پیشی نہ ورکو.
دا امنا مسعود چنجووا دا وینا سرسم چی عدالت ایڈوکیٹ جنرل تا ویناوا که دوی پا قانون پا مکمل توگا عمل درآمد نہ کوی نو عدالت بخپلا کاروائی کوی.
اوریدن کو اوس ورزو په هنګو کې به می چاودنی چې کوم شپږ ماشومان وژلی دا وی پاره زموږ همکار دا راپور لري.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د بامی چودنې له امله د وژل شویو ماشومانو شمېره شپږو ته ورسېده. په پېښه کې ټول شپږ ماشومان په نښه شوي ول چې پکې یوه ماشومه جنې هم شامله ده. په دې کې 15 ماشومان ځای پر ځای مشوي او یو وروسته هسپتال ته په لاره کې سا ورکړه. په مړو کې آصف عاشق اسحاق عزتګل محب او د زاکیا نمونه شامل دي. د مړو ماشومانو عمرونه د 15 تر 15 کالو په منځ کې دي. دا ماشومان مړي به نن د پیر په ورځ د بابر میلې په قبرستان کې خورو ته سپاري. د سیمینا خان زمان مشال لډیو ته وویل چې د سیمې ټول خلک په دې پیښې باندې سخت غمجن دي. د وژل شویو ماشومانو تعلق د زرګول په نامې د یو کس کورنۍ سره دی. زرګول د اورکزو جنسي کډوال دی او ته میاشتې وړاندې بابر میلې ته راغلی و او اوس په دغه ځای کې آباد شوی دی. د دې نه مخکې زرګول په خاشه بانډا سیمه کې پاتې شوی دی. نوموړی په اورکزو کې د سمانې جیرب اوسیدونکی دی او رابیاخیل قوم سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته زرګول مشال لډیو ته وویل چې دوی له چا سره ذاتي دښمني نشته. واضح دی چې دغه پیښه تیر د اتوار په مازیګر په بابر میله سیمه کې رامنځته شوې وه. دغه سیمه د هنګو ښار نه قریبا 2 کیلومتره په فاصله کې د شمال په طرف ته. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال لډیو ته وایي چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې د دغې کورنۍ د کومې ترهګرۍ ډلې سره اړیکې دي او کچا ورته کرنیټ وشته دی.
پته نه لګېده چې د بشو ته ہینڈ گرینیڈ شاور کرے دے سنگ راغ دیتا تر دا سڑا اندر نشت لے دے کہ پاس پغر سر بند دوا کور نہ دی اسوڑ کو نے غو غو گنڈے دے او دتری سو سلور کور نہ دی او کہ منس کے خپل کور منس کے لوبے کو دے پولیس لگا دے انویسٹیگیشن کوي
بلخوا زر گل دغه خبر ته تیار نه دی چې دغه پی خد لاسی بم د 14 دوله عمله شوی دا نو موړی غختنه کوي چې چارواکي دې په دې کې تحقیقات وکړي چې دغه پی خا څنګه وشوله
اوریدونکو په تیره یو لسیزه کې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې د پاکستان په پښتون میشته سیمه کې ترسره شوې دي خو تر دا مهال د پاکستان د ریاست لخوا دغه قربانو ته څه درناوی نه دی ورکړل شوی د دې په شا څه علتونه دي د جبې بړې دمې نه پس د پاکستان حکومت وایي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله د دغه هیواد د 55 زرو نه زیات عام وګړي وژل شوي په زرګونو نور ژوبل شوي او د 80 ارب ډالرو نه زیات مالي زیان دغه هیواد ته رسېدلی دی خو د راپورونو تر مخه د دغه ځاني او مالي زیان تر ټولو زیاته برخه د پښتون قام او د پښتنو د سیمو ده نو پښتنه دا ده چې د دغه هیواد ریاستي ادارې سیاستوال او رسنۍ بیا ولې د پښتنو ذکر نه کوي د دې پښتنې په ځواب کې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي
حقیقت دا چې دا جنگ چې روان دی په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تړي او د دې سپته سره پاکستان پاکستان ٹول یاد نہیں پاکستانی ریاست سے بنیادی مسئلہ زیادہ پنجاب پاکستان گنی اور پنجاب کے امن ساتل او د نور صوبو کې بدملی نو هغه په پروا نشته دي
خو لاهور کې خبريال او کارپو امتیاز عالم بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې واقعیتن پښتنو ډېر قربانې ورکړي دي او د هغې نه انکار هم نشي کېدای خو د دې یو بل اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمو کې دي د زیاتوي
بڑا حصہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا
گورا دا کولیشن سپورٹ فنڈ لوی مالی برخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې خرچ کیږي بل دا چې څومره نړیواله مرستندوی ادارې دی هغه ته ټولو زیات د پرمختګ پروژې په خیبر پختونخوا کې ترسره کوي په دې لړ کې په لومړی نمبر د پښتنو سیمې دی او په دویم نمبر د بلوچستان سیمې دی د چا د قربانیونو انکار نه دی پکار خدا هم حقیقت ته چې د ترګرو لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمه کې دي
لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ تو ہے ہی پختون علاقوں سے
کارپو پروفیسر حسن عسکری وائی چی پاکستان دا بیلا بیلو قومنو کور دے اور اتلون کی نسلونو تا دا ویل دا ریاستی دارو پوہانو زی مواری دا چو ورطا دا ترہگرے دی روان جگڑا کی دا حقو قومنو زانی و مالی قربانے پا گتکڑی چی حقوی ورکڑی دی
اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوا ہے
گورے دا دے ٹول جگڑے چی کم دیر منفی اثر رے آغا دا پختنو پا سیمو شوی دے که قبایلی سیمی دی او که دا افغان پولین اخوا دا پختنو سیمی دی او دا غی لوی سبب داده چی پا تیم الاسیزا که پا افغانستان که دا شوروی اتحاد دا ماتی پنیت امریکا دا پاکستان دا هغه وقت حکومت او عربی هیوادونو دا تشدد دا مفکوره دا پختنو سیمو تراوڑا گینی دا غی نمخ که دا دیر دا امن ندک سیموا دا پختنو دا قربانیو پیو نایو شکل که درناوی شویده خدا محل دا وصلوالو مخی تا دا وامی نشتل گوند گونده دا پختنو گون هم ولرده او زنی دا سی پختانه دی چی دا وصل سوالو پاڑا نرم
دریز ہے وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو طالبان کو
بلخوا په لندن کې پښتون خبریال او لیکونکي فائق یوسف زی بیا وایي چې پښتنو لیکوالانو سیاستوالو او کارپوهانو په دې لړ کې خپلې ذمہواری په صحیح توګه نه دي ترسره کړي
دا زموږ د پښتنو د لیکوالانو د جرنالستانو د سیاسيانو کمزوري ده په دې باندې ما مخکې لیکل کړی وو چې موږ د دې دا کم لبه چې روانه ده د جغرافیه وګورو نو دا ټول په پښتنو سیمو کې روانه ده
پروفیسر حسن عسکری وایي چې تاریخ کې هغه دغه خبرې تل تر تل نه ځایږي په دې تیر لسیزه کې چې څومره پښتانه د دې جګړې ښکار شوي دي دا وی قربانۍ کده چا زړه خوي او کبه تاریخ کې به ورلځي ضرور ورکړل کیږي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دی که ده خپکی دو سه خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره که سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو زمون ویب پاڼه باندې تاسو سنه او پخوانی ټولې خبرونه اوریدئ شئ. زمونږ ونیزی خبرونه هم دغلته کیدی فیسبوک او ټویټر کې، راسره هم ملګری شئ. د سیمې او نړۍ او د افغانستان او د قبایلی سیمو د حالاتو نه خبر شئ. په نیمې بجې کیدونکو دی بوریوال کاکړ سره د خبرونو د لنډې سره.
د پاکستان او امریکا ترمنز استراتیژیکي خبرې اترې نن په واشنگټن کې بیا پیلېږي. په دې خبرو اترو کې به د پاکستان استازیتوب د وزیر اعظم نواز شریف، د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا استازیتوب د دې ملک د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې نن په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه کړې ده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په سوي د پارلماني غونډه کې د ملک پر روانو حالاتو خبرې اترې شوې دي. د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. اسفندیار ولی خان دا خبره د چارسدې په ولی باغ کې پرون د باچا خان د شپږوستم او د عمومي نېشنل ګوند د لارښود عبدالولي خان د اتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر وخت کړی ده. بل پلو په پېښور کې تیر ورځ د جمعیت علما اسلام لخوا یو احتجاجي غونډې ته پر یاد ګوند مولانا فضل الرحمن ویلي چې که حکومت وغواړي نو دی له وسلوال طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې کردار ادا کولای شي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومېشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودلی چې شپږ عام کسان پکې وژل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن مشال رېډیو ته وویل چې دا پېښه پرو ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د ولسي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر شخصي ماین وخاتې. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره امریکایي مرستې دوام لري. سپین ماڼۍ وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون کې وکړې.
اوریدونکو بوریوال کاکړو چې دته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورجو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو ځینې اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکارې کتنه کړې. راځي چورته وکړو.
اکسپریس روسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت د توانایي بحران مسلسل روان دی او د غرنګ ورسره د حکومت له اړخه د دې بحران د هوارولو اوچته دعوی هم جاری دي. ادارې مخکې لیکي پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منسوبه هم څه خاص کار نه دی پیل شوی او نه د هند نه بشری اخصو په اړه چې کوم خبره شوی و دا غي نتیجه هم رونوته. ادارې زیاتوي پاکستان کې د کولی ذخیره د کلونو راسي پرتی دي خو فائدې نه حاصل کیږي او ماهرونو په وینا کدینه بجلی جوړ کړی شي نو توانایي ختمې دی شي. اداري وړاندلې کې د پېټرولیم وزارت وفاقي وزیر د تر صحرا کولې په اړه ویلي وو چې د تر کولا پاکستان ته ورهای مستقبل دی. اداري وایي چې په دې اړه سیاسي اتفاق موجود دی نو بیا دې نه د فائدې چتهولو ضرورت دی. اداري اخیره کې کې تر کولې په منصوبو کې د ټولو غټ خند مالی وسایلو کمې دي او که په دې لړکی حکومت له اړخه عملی اقدامات اوچت کړي شي نو په وړومبه مرحله کې به شپږ سوه شپږ میگا واټ بجلی پیدا شي او د غرنګ بیا سلور زره میگا واټ پورې ده ته دې شي. آج رسپانه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت انصاف په نوم خصوصي پیکج په اړه لیکي او وایي چې شل ارب روپو د دې منصوبې پروګرام تر لاندې د پیښور دیش سره کورونو ته بعد نه بیماریانو ویکسین ورکړي کیږي او وخت سره سره بیا به دا پروګرام نور ضلعو کې هم شروع کړي شي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې دا مهم دي صرف ویکسین پورې محدود پاتې نه کړي شي بلکې سرکاري هسپتالونو کې د صحت انصاف په نوم باقاعده دفترې جوړ کړي شي چې په هغه کې موجود عمله د خلکو رهنمایي مای او مدد وکړي. ادارې زیاتوي زموږ زیاتره خلکو شکایتونه د دې له وجې مخې ته راځي چې اغوی ناخواندوي او هسپتالونو کې مختص کړی شوی ځایونه لکه او پی ډی او لیبرټیانو معلومات ورته نه وي او د غرنګ ورته دا معلومه هم نه وي چې کم سیستوي لپاره بیړیا دي او دوی به کم ډاکټر سره رابطه کوي. نو که داسې څه دفتر په هسپتالونو کې جوړ کړی شي او هغه عمله خلکو رهنمایي کوي نو مسلې هوارې دي شي. ادارې وایي په کار ده چې په هسپتالونو کې د خلکو رهنمایي کوونکو ته خصوصي مراعات هم ورکړي شي او داسې یو نظام دی ول جوړ کړی شي چې هغه خپل فرض په صحیح توګه سرته رسوي او د کار نه ډډه نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش په خپل یو مقاله کې لیکي د 1928 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن یو امریکایي استازی ورنر والټرز پاکستان ته ولېږلو. دغه امریکایي استازی د هغه وخت د پاکستان پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق ته وویل چې له امریکا سره ځینې داسې ثبوتونه دي چې ښایي پاکستان خپل د اټومي بم پروګرام ګړندی کړی دی. حسین قنیلی کی ضیاءالحق ډیر په حیرانتیا سره ویل چې هغه ته خود داسې پروګرام پړه هیڅ علم نشته. ضیاء امریکایي استازی ته وویل کې دې شي چې پاکستان یو لوی او مهم ملک نه وي خو یو عزتدار هیواد دی. والټرز بیا وروسته په خپل یو لیکنه کې ویلي کې دې شي چې ضیاءالحق ته پر دې اړه معلومات نه وو یا ډیر اوخیار او محب وطن دروغجن وو. د حسین قانی په کتاب کې راغلی چې امریکا د 1950 لسیزې په شروع کې لومړی د کمیونیزم او بیا یې په 2001 کال کې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان ملګری کړو، خو د پاکستان دلچسپي په نور څه کې وه، یعنی د هندوستان پر ضد خپله زړه دښمني جاري ساتل وو. نو همدغه وجه وه چې دې ښې نتیجې ورنه کړې او پرله پسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. او همداراز پاکستان کله له امریکا د غنمو وسلو او نقدی کې شخوختنه کړي او کله ترې خفوي. حسین قانی وایي امریکایانو په تیرو لسیزو کې د دوی په خبره پاکستان ته شاوخوا 40 ارب ډالر ورکړي دي، خو د دې باوجود پاکستان جهادي او اټومي پلوه پالیسیانی جاري ساتلي چې له وجې امریکا غوسه ده. حسین قانی زیاتوي د امریکایي امداد په بدل کې پاکستان کله هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. حقانی د کتاب په اخره کې لیکي پاکستان غوښتل چې د شام د پخواني ولسمشر حافظ الاسد په څیر عمل وکړي او امریکا ورسره د اسرائیلو په څیر چلند وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانې د افغان ولسمشر حمید کرزي لخوا د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه تر ټولو سخت موقف سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې پکې راغلي دي افغان ولسمشر ویلي دي تر هغو به له امریکا سره یا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکا له دولت مخالفینو وسلوالو سره بیا د سولې خبرې نه وي شروع کړي. یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر کرزی ویل چې د امنیتي او دفاعي تړون په بدل کې هغه د افغانستان د خلکو لپاره امن غواړي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو شروع کولو شرط یې ځکه ایښودی دی چې د په خبره هغه غواړي چې پر دې خبره مطمئن شي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون وروسته به په افغانستان کې خپل سری او ګډوډي رامنځته نشي. زیاتره ډیپلوماټان پر دې عقیده دي چې ښکارینه موجوده افغان ولسمشر به له امریکا سره دفاعي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به امریکا ته اجازه میلاو شي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل موجودګي ولري.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د نه په ماخام ملت ته وینا کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې نوموړی به د افغانستان، ایران، فلسطین، شام او ځین نورو هیوادونو د شخړو په اړه د خپل هیواد دریځ روښانه کړي. نور تفصیل نجیب عامرنا.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې په هغو موضوعاتو رڼا چولې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به قوم سره د سه شنبې په شپه د وینا پر مهال مطرح کوي. اټکل کېږي چې اوباما به په دغه وینا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس په جوړو شو حالاتو باندې رڼا واچوي. نوموړي یو مهال دغه مودې ته د ویرې د موسم نوم ورکړو، خو سګنې وینا به په داسې وخت کې کوي چې ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه پوتو دي. واشنگتن پوسټ لیکي اوباما بیا هم هیلمن دی چې د هغه افغان انډول حامد کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي سو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور لپاره لاره هواره شي. ورسپانه لیکي اټکل کېږي چې امریکا به د 2014 کال نه پس د 10,000 په خوښه کې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې عمده دنده به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزه کوونکو افغان ځواکونو روزل وي. خو دا خبره لا روښانه نه ده چې ولسمشر کرزی به دا کار وکړي او کنه. که نوموړی دا سند لاسلیک نه کړي په هغه صورت کې به امریکا د پلان له مخې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. واشنگتن پوسټ د دې خبرې یادونه هم کوي چې په عراق کې د امریکې د ځواکونو د کار د مودې د ختمېدو د 2 کلونو لاوړېدو وروسته په افغانستان کې د جنگي حضور خاتمه به د ولسمشر اوباما لپاره تاریخي ورسوي. اوباما به خی ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د لسونه د زیاتو کلونو د خدمت او افغان ولسمشر حامد کرزی ته د ممکنه ننګونو په اړه هم یادونه وکړي. ورسپانه لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما به همدارنګه د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم خپل بهرنی کړنلار روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وار لمخې د ایران د اټومي پروګرام د یورانیمو د غني کولو پروسه د ځینو بندیزونو په نرمولو سره درول شوې ده. د ورسپانې په باور لا هم د ولسمشر اوباما په ګول لوی بار پروت دی. او هغه دا چې اوباما د اروپایي ټولنې سره په ګډه د دې خبرې د یقین کولو لپاره کار کوي سو ایران دې ته رضا کړي چې د خپل اټومي پروګرام نه په بشپړه توګه لاس په سر شي. نوموړی بخای په وینا کې د ایران په معامله کې د زغم د ښکاره کولو غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د مشرانو د جرګې نه، ځکه چې دغه جرګه په ایران د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کوي. خو ولسمشر اوباما بیا په دې نظر دی چې که دا کار وشي نو ایران به د مذاکراتو نه په شا شي. همدارنګه اټکل کیږي چې اوباما به د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ په خبرو به هم رڼا واچوي. دا خبرې تیر کال پیل شوې وې چې نگرانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. ورسپانه لیکي خی اوباما به د سوریې په اړه لږه هیله ښکاره کړي، چېرته چې امریکا، روسیا او اروپا د سولې هڅه کوي. اوباما په دې وروستیو کې نیویارکر ته په مرکه کې ویلي وو هغه ته په دې اړه په بیا بیا ویل شوي، خو هغه نه پوهیږي چې د دې غمیزې د ختمولو لپاره امریکا څه کولی شي.
اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوو. ډان ورځپاڼه په یوه مقاله کې لیکي چې په دې وروستو کې اسلام آباد ته د ګڼ شمېر سعودي چارواکو دورو په خلکو کې مختلف شکونه پیدا کړي. د دغو شکونو په اړه باندې نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ګڼ شمېر لوړ پوړو سعودي چارواکو دورې کړي. د جنوري په اومه نیټه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته دوره وکړه چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د یو لوړ پوړي سعودي عرب چارواکي سفر و. د تیر ګل پرست سعودي یو بل شهزاده یا چارواکي سلمان بن سلطان چې د هیواد د دفاع مرستیال وزیر هم دی، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او د پوسټ د مشر په مشرۍ کې ولس کسیزه دفاعي پلاوی سره لیده وکړل. مقاله لیکي د دې سفرونو د مقصد په اړه مختلف شکونه موجود دي. دغه شکونه د پاکستان نه د شام یاغیانو ته د روزنې ورکولو لپاره د مرستو اغیستو او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د یو سخت ولسی مقدمې نه بچ کولو پورې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني سکرتر نجم الدین شیخ وایي چې د لوړ پوړو سعودي چارواکو پاکستان ته دورې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی پرمختګ دی او د دې دورو ډیر اهمیت دی. نوموړی وایي سعودي چارواکي ډیره موده پس پاکستان ته تللي او د سعودیانو تل ویلي چې پاکستان سره یې خاصې اړیکې دي. دوی پاکستان د خپلې دفاع دویمه لار ګڼي چې په مشکله کې غږ کولی شي. مقاله د یو پخانی سفارتکار په حواله لیکي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 50% مدرسو ته د سعودي حکومت او یا د سعودي د خیر ښېګړې د ادارو لخوا نیغ په نیغه پیسې ورکول کیږي. مقاله لیکي که د دې پیسو د لګولو اندازې تر سرحده رښتیا وي نو سعودي عرب په دې کې هغه وخت مرسته کولی شي چې هغه مدرسو ته چې سخت دریزي او فرقایز تشدد خپروي مالی مرستې ورکول بند کړي. د نجم الدین شیخ نه چې کله د سعودي عرب د اثر په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویل چې دا ډېر زیات کنټرول دی. یو نامتو خبریال خالد احمد چې په پاکستان کې د فرقه واریت په اړه کتاب هم لیکلی وایي چې سعودي په دې کې مرستې نشي کولی ځکه چې دغه مرستې د ټول سعودي لخوا نه بلکې شخصي دي او د عرب لخوا هم کیږي. مقاله لیکي ایران ارسه پر دې عمل کې کوي او که چېرته د عربو لخوا مالی مرستې ودرېږي نو ایران به هم خپلې مرستې بندې کړي. مقاله لیکي د سعودي د ککړېدو د کچې او سخت دریځو مدرسو ته د پنګو بندولو صلاحیت باندې کېدای شي چې بحث وکړل شي، خو دا زیات حقیقت دی چې د سعودي عرب او ایران د علماو په پاکستان کې په شیعه او سنی فرقو لوی اثر دی. د ایران یو لوړ رتبه مشر آیت الله علی خمنائی د اسلامي تاریخ د لویو شخصیتونو پر ضد غلط ټکي استعمالول بند کړي. بلخوا د سعودي مفتي عبدالعزیز الاس شیخ په دې تیر حج کې د خطبې پر مهال د فرقاواریت پرېښودلو غوښتنه او د ترهګرۍ غندنه وکړه. مقاله لیکي که څه هم د سعودي او ایران د مذهبي عالمانو لخوا داسې بیانونه د هرکلی وړ دي، خو د دوی د دې خبرو اثرات به هغه وخت وي که دا د پاکستان د مدرسو او جوماتونو په کچه خپره شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او سوزو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې لرې پرتې سیمې کو تیراکو کې خویلو نه بیر کوره شوي خلک وای چې تر دا مهال د دوی نمونه په سرکاري توګه د مالی مرستو او خوراکي موادو لپاره نه دي ثبت شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسی د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وای چې د دوی سیمه تر اوسه د وسلوالو نه پاکه نه ده ګرځول شوې او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی وای چې تر اوسه ورته د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو رسمي درجه نه ده ورکړی شوې چې لامل یې دوی ته څه نه میلاویږي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو تن حاجی عالم شاه مشال ریډیو ته وایي،
تقریبا ټول په تکلیف کې د مځکې نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مزدوري نشته، راشن نه مېلاویږي خلکو ته. موږ ته تکلیف ډېر تکلیف دی، خپل حق غواړو.
او د جمرود یو اوسیدونکی کشمیر خان وای چې د تیرانا بې کوره شوي دغه خلک هر ورځ تحصیل ته راځي خو څوک یې پوښتنه نه کوي.
غریبون ورځې نه راوځي هلته تحصیل کې ورځ تیره کی په تمه، لیکن څوک یې تپوس نه کوي. دغو غریبانو لا چا د یوې روپۍ شای ور نه کړ. و دا چې داسې خلک هم شته چې د وخت دوړه ورکړه نشته.
د کوکی خیلو د متاثرینو د تحریک چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل وای چې تر اوسه یې رجستریشن نه دی شوی او په کار دی چې د نورو قبایلي سیمو د خلکو په سیر ورته دغه حق ورکړل شي.
موږ په دغه ټولو هلو ځلو کې لګیا یو خپل کوکی خیل کام تم د حق وګټو، ځکه چې سرنګ د بجور نه واخله تر چتراله پورې چې څومره قبایل دي هغو ته دغه حقونه میلاو شول خو دا موږ ته نه میلاو.
د خیبر جنسی د تیره کوکی خیلونه بې کوره شوو خلکو د رجستریشن او دوی ته د مرستو نه میلاوېدو دغه ستونزې مو چې کله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جنګیر اعظم وزیر ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
مونږ دا ریکوست کولی شو او کړې مو دی او ان ریټن مو ورلېګلې هم دی ڈی جی ایف ڈی ایم اے ته چې دی دې مونږ ته یو ټیم ډیپیوټ کی چې راشي او مونږ سره آلریډي چې کوم ایگزیسټنګ فنکشنل کمیټي دا د آی ڈی پیز والا چې الته دې د ټیم دې ډیپیوټ کی او مونږ ته دې راشي او مونږ سره تقریبا د 6000 نه زیات جنوین کیسونه دي د آی ڈی پیز چې هغه ویریفیکیشن وکي او هغه انلیسټمنټ وکي.
یا د دې ویچ په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د تیراکو کې خېلو سیمه تر خپل واک لاندې کړې ده او د بدمنې لامل ترې په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
اوریدونکو، په پیښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د قبایلي سیمې د ولس د تعلیمي پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې اتحادیې د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې په دې تنظیم کې دوی د قبایلي سیمو جنکو ته هم غړیتوب ورکړی دی او دوی به د قبایلي سیمو د ولس د هر قسمه تعلیمي ستونزو لپاره اواز پورته کوي او د لوړ پوړو چارواکو سره به د قبایلي ولس د تعلیمي ستونزو د حل په لارو چارو خبرې ترې کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پیښور پریس کلب کې د ګل په ورځ د قبایلي سیمې زده کوونکو د قبایلي سیمې د ولس د تعلیمي پرمختګ لپاره د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم د جوړولو په باقاعده توګه اعلان وکړو. په دغه مهال د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د دې تنظیم لپاره دوی یو شل کسیزه کابینه هم جوړه کړې ده چې پکې د قبایلي سیمو جنکۍ هم شامل دي.
څومره تعلیم سره تړلې مسالې د هغې دپاره مو باقاعده کار کوو. ماشومان سکولونو ته نه ځي، د هغې د مور پلار سره مونږ ورځو، هغې ته به وایي چې تاسو خپل ماشومان سکولونو ته ولېږئ او دا د تعلیم یو رڼا ده او دا رڼا خپلو بچو ته ورکوي. الکان کوم ممبران دي؟ دا 15 دی او 5 جنکې دي. موږ سره پېښور یونیورسيټي نه دي، اسلامي یونیورسيټي نه دي.
او د یاد تنظیم جنرال سیکرتر هارون باجوړی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمې نه بې کوره شوی ولس یو شمېر تعلیمي ستونزې لري او دوی به د دغه ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي.
زمونږ بنیادی مقصد دا دی چې مونږ په فاټا کې تعلیم عام کول غواړو او تعلیم مفت کول غواړو او هاسټل مونږ د پاره مفت پکار دي، ټیوشن سینټر او لینګویج سینټر زمونږ د پاره مفت پکار دي، ځکه چې زمونږ تعلیمي معیار ډېر زیات ښکته روان دي.
د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د خرابې امنیتي وضعیت له وجې ګڼ شمېر تعلیمي ادارې تړل شوې دي او د قبایلي سیمې بې کوره شوی ولس د پښتونخوا په خاریو کې هم یو شمېر تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د شبقدر حلیم زو سیمه ته دغه سیمه ولس وایي چې موجوده حکومت د شبقدر تحصیل هسپتال کې په وړو سرکاري نوکرو باندې غیر مقامی کسان برتی کړي. دوی وایي چې د یاد روختون لپاره د هغوی مشرانو د لسو جریبو څخه زیات ځمکه ورکړې وه چې ګنې په وړو نوکرو به د هغوی خپلوان برتی کولای شي. ولی حکومت د هغوی سره ډېر زیاتې کوي. بلخوا د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وایي چې ټولې برتیانې د سیمې د ولس نه شوي او غیر مقامی پکې څوک نشته دی. نور تفصیل د خپل همکار په دې رپورټ کې اورو.
د شبقدر حلیمزی ولس په حکومت باندې په شبقدر سیول هسپتال کې په وړو سرکاري نوکری او غیر مقامی تنانو د برتی کولو تور لګولې او وای چې هغوی د تحصیل هډکوارټر هسپتال شبقدر لپاره د سلويختو نزيات کنه لزمک ورکړي وو. نو حکومت دی باید په وړو نوکری او د هغوی نه تنان واخلي چې په دې روختون کې نوکری وکړي. دغه تنانو په لزګونو شمیر کې نن سهار د حکومت په ضد لاریون او بیا د باجوړ محمد او د پیښور لوی لار بنده کړي وو. جهانزیب خان په دغه احتجاج کې شریک وو او وی ویل
خو جداد د خپل وطن د پاره استعمالوم ما وراره دی پکې نالي ما خورې دی نالي ما زوی دی ناخلي د دې کلی د دې وطن خلک دی واخلي. صوبای حکومت نه اپیل کوم اپ کو نه من به پورا احتجاج وکم او دا سرکونه بم بند په هسپتال ته به تعلیم مو چې په دې کې څه نقصان وشو دا ټول دی مواري په دې موجوده تنظیمي او صوبای حکومت باندې
سور زوړان دی. په یاد روختون کې ډیر لستنه نوی برتی کړی شي دی. د دغه سیمه اوسیدونکو او د نننی لاریون د شریکوالو مشر رابط خان مشال ریډیو ته وویل چې دا تنن برتی کول د هغوی د نزدې ولس نه پکار وو.
نو منګ په دغه بنیاد سره د ازمن مشرانو دا ورکړی ویني دوی په کې سلور یې راباز مکان چې را دوی له مطلب دا د غربت دی دوی له صدې کې څه کلاس پور راځي دغه راځي نو دا نوکرای به مطلب دا دوی ته ملاو شي. د شرونه د نن پورې منګ لیمزي قام ته چې د چا جیادات دی هغه ته په کې یو کلاس پور نوکری نه دا ملاو. نو په دغه وجه منګه د احتجاج ریکارډ کو را پاسې د لوغه انتقال هم راغستې ده منګه خپل حق واړو.
شاهد علي خان نومي او بل تنول چې هغه د دې برتانو په ضد په پیښور های کورټ کې هم مقدمه شروع کړې ده
چې ذاتی نزد د روړ د ترزوی تربور چا د پاره منم د دې علاقې کس دی کا د پی ټی ای کا د نېشنل پارټۍ کو قومي وطن پارټۍ کاري پارټۍ سره هر سوچ سره تعلق لري چې خود دې علاقې کس دی شي او بغیر پیسو دی شي.
او دغه تنانو په موجوده حکومت تور ولګاو نو بیا مو دغه سیمه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ بریالي شوی د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زئی سره رابطه وکړه.
ما ته سوي چې دا کوم 11 12 کسان دي هغه ټول د شبقدر دي چې په هغه کې دواله کسان شته د مټم شته د دې علي زوم شته او ورسره سره د علي زوم شته. نو دا سره په سره په مخالفت ورای مخالفت د دې غریبانو په رزق کې کوم دی لته واهل دي نور سم نشته.
مظاهره کوونکو چې د نوی برتی شوی تنانو نوکری دی واپس ختم کړی شي او کدا سي ونه شو نو هغوی به لس ورځې پس یاد شوی روختون ته جرندی واچوي او روختون به بند کړي.
اوریدونکو اوس ورجو د افغانستان ته. په خوست کې د بیلابیلو رسنو خبریالانو او ژورنالیستانو د یوې ناستې په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بسط په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نور احمد نوري د وژنې خندنه وکړه. ول افغان دولت نه وغوښتل چې د پیښې عاملین دي قانون منګولو ته وسپاري. پاړه نجیب الله علي خیل دا رپورټ لري.
نوموړي ژورنالستان او خبریالان چې د یکشنبې ورځې ناوخته په خوست کې راغون شوي ول د یوې ناستې په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بوس په نوم د سیمه ییز راډیو خبریال نور احمد نوري د وژنې غندنه وکړه او د افغان دولت له اړوندو ادارو په کلکه وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د ناستې ګډونوالو وویل چې افغانستان له حساس پړاو نه د تېرېدو په درشل کې دی او دا چې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي نو که چیرې رسنیو او خبریالانو ته په دې ډول ګواښونه موجود وي ممکن ډیری حقایق پټ او ناویې پاتې شي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د نیویارک ټایمز رسپانډ سره هم دنده اجرا کوله د تیرې پنجشنبه په ورځ د مرکز لشکرګاه د شورمانو په سیمه کې په مرموز ډول وژل شو. په خوست کې د کلی د سیمه ییز راډیو مشر نقیب الله متنوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پیښې به د راتلونکو ټول ټاکنو د پوره انعکاس پر بهیر بد اغېز وکړي.
مونږ د نور احمد نوري وژنه په کلکه غندو. د دولت نه مو دا خواهش دی چې لکه د تیرو ژورنالیستانو قضیې چې پټې پاتې شوې داسې پټه پاتې نه شي بلکې د هغه قضیې هم روښانه شي. هغه هم باید ژورنالیستانو ته او په ټوله کې خلکو ته معلومات ورکول شي چې د هغوی وژنې علتونه څه وو. که داسې ونه شي نو دا به په راتلونکو ټاکنو باندې یو بد اغېز ولري.
په خوست کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو مشر زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وویل چې د 2014 کال د پیل په شپو ورځو کې د نور احمد نوري وژنه رسنیو او خبریالانو ته د خطر د زنګ مانا لري.
له دې داسې ښکاري چې 2014 کال په پیل سره داسې واقعه رامنځته کیږي. دا په خپل د ټولو ژورنالیستانو لپاره او د ټولو رسنیو لپاره د خطر یو زنګ دی. موږ بیا هم د دولتي اړوندو ارګانونو نه هیله کوو چې د ژورنالیستانو او رسنیو چې په ټوله کې د بیان په ازادۍ باندې تمامیږي د دوی مسؤلیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
آزاد ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې دا ډول پیښې رسنیز بهیر د ځان او خنډ سره مخامخ کولی شي.
د ژورنالیستانو ژوند د هیواد په لر او بر کې په دې حساسو پړاوونو کې پاملرنه وشي، او که چېرته دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له شکه پرته د ژورنالیستانو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کیدلی شي، او بیا به د موږ د هیوادوالو غږونه ښه پاتې شوي وي، او مسؤلیت به د هغه چا په غاړه وي چې د ژورنالیستانو مسؤلیت او ساتنې ته لازمه پاملرنه نه کوي.
تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پنجوه خبري آژانس خبریال عبدالصمد روحاني هم په ورته توګه وژل شوی و چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډالې دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
اردن کو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریڈیو د خبر مرکزی څنګه د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو د استازي له خولې وای چې په جنیوا کې د شامی شخړه کې د خکیلو ډلو ترمنځ خبرو اترو کې یو سپر مختک شوه دی. دا سپر مختک دی راځي چې په دې رپورت کې وورو دی وړې د مینه پس د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو استادی لختار براهیمی لقول لیکي چې په جنیوا کې د شام د شخړې په اړه د شامی حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د عرب لیگ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استادی لختار براهیمی د اتوار په ورځ وویل چې دواړه خواوې د یو کال نه د شامی حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي خارګوټي حمص نه د ماشومانو او ښځو خوندي ځایونو ته په استول صلاح شوی دی. د راپورونو له مخه د تیر خالی په ورځ په جګړه کې د بوختو غاړو لخوا د خبرو اترو په نتیجه کې دا ړومبی واضحه پرمختګ دی. یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال لختار براهیمی وویل زه هیله من یم چې سبا نه به په هومس ښار کې دننه د زوړ ښارګوټي نه ښځې او ماشومان وتوانېږي چې ووځي، او دې نه پس به نور ټول عام وګړي ووځي. په دغه موقع د شام مرستیال وزیر خارجه فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که یاغیان دغو ښځو او ماشومانو ته محفوظ لارې ورکړي نو شامي حکومت تیار دی چې دغو کسانو ته د هومس خارګوټي نه د وتو اجازه ورکړي. ښاغلي مقداد دا هم وویل چې موږ ټول عام وګړو ته د سرپنا او درملنې اسانتیاوې ورکولو ته هم تیار یو. د خبري غونډې پر مهال لختار براهیمی په دغو خبرو اترو کې د سستره و پرمختګ اعتراف وکړو، خو زیاته یې کړه چې دواړو خواوو په دې خبرو اترو کې د یو بل سره ډېر د عزت او احترام چلند وکړو، خو د دې خبرو اترو په نتیجه کې د یو جامع حل په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې
او اوریدونکو اوس د مشال ریډیو د نن د 9 ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري ګړۍ د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره ورځو بوریوال کاکړت.
د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې نن په واشنگټن کې بیا پیلېږي. په دې خبرو اترو کې به د پاکستان استازیتوب د وزیر اعظم نواز شریف، د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا استازیتوب د دې ملک د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه کړې ده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په سوي دي پارلماني غونډه کې د ملک پر روانو حالاتو خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنه شپږ کسان وژلې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام هغه مهال سوي چې د ولسي کسان موټر د سړک په منځ کې پر شخصي ماین برابر سوی چې د دې پیښې پړه نه ده منلې. د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې اترې نن په درېیم ورځ هم دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو استازي لخدر برایمي ویلي د تمه لري چې د ملګرو ملتونو له منصوبې سره سم به پر لنډمهاله حکومت خبرې اترې پیل سي. اپوزیشن ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد ته دې د لنډمهاله حکومت په جوړولو کې برخه نه ورکول کیږي، خو د شام حکومت د اپوزیشن د غوښتنه ردوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره د امریکا مرستې دوام لري. سپینماني وای جو بایدن دا سرګندونی پرون له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون کې د خبرو پر مهال وکړي.
اوریدونکو بوریوال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د مشال ریډیو دا خبرونه په د نړۍ په هر ګوټ کې چرته مو چاورې دي، موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ چې موږ دا خبرونه تاسو لپاره نورې څومره ښه کولای شو. اوس خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویان بوریوال کاکړ ته اجازه ورکوي. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ ریډیو اورئ. خاله بادو بریالي اوسئ.